Tila ke gata.
اوریدونکو مشال ریډیو ته یو واره بیا په خیر اخلي په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. مليحا امیرزاده او د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه ریپورتونه لرو. د دې ترڅنګ یو نیوز پروګرام هم شته. خو تر ټولو اول به د دې تازه خبرونه واورو د پامیر ساحل نه.
د مشال خبری سرټکی د پاکستان د پیپلز ګوند وايي د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د دې ګوند له اصولو سرغړونه کړې ده. په پیښور کې د یو کور د چت راغورځېدو په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. په مصر کې احتجاج کوونکي خپلو کورونو ته تلل پیل شوي دي. پوځ وايي په شپږو میاشتو کې به ټاکنې ترسره کړي او په الجزایر کې اصلاحات غوښتونکي د فبروري په 19مه د لویې مظاهرې اعلان کوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د پیپلز ګوند چارواکي وایي چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د دې ګوند له اصولو سرغړونه کړې ده او د هغه پر ضد به سم ګام اخیستل کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند ویاندی فوزی وهاب خبریالانو ته ویلي چې شاه محمود قریشی په دې ګوند کې نور هیڅ راتلونکی نه لري. فوزی وهاب زیاته کړې ده چې د بهرنیو چارو د وزیر په حیث هم د شاه محمود قریشی د کار په اړه پوښتنې موجودې وي. د هغې په وینا چې کله ولسمشر آصف علي زرداری د بهرنیو سفرونو په ترڅ کې د مطبوعاتو له نیوکو سره مخامخ وو نو شاه محمود قریشی یې دفاع ونه کړه. شاه محمود قریشی د شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته وروستي ځل لپاره تللی و. هلته یې ویلي وو چې پر نوموړي د پاکستان د ولسمشر د دفتر او د امریکایي حکومت لخوا فشار و چې په لاهور کې د دوو کسانو په وژلو د تورن امریکایي ریمن ډیویس د مدافعت پخلی وکړي. خو د هغه په وینا چې کله د نوموړي له دې انکار وکړ نو دای له وفاقي کابینې وویستل شو. د یادونې وړ ده چې شاه محمود قریشی له تیرو درو کلونو راهیسې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر و. خو په دې وروستیو کې چې حکومتي کابینه ړنګه کړل شوه نو نوموړی پکې بیا پر دغه دنده ونه ګمارل شو. د رپورټونو سره سم د خیبر پختونخوا په پیښور کې د یو کور د چت راغورځېدو په پیښه کې د وژل شویو شمیر شپږو ته رسېدلی دی. په دې اړه له سیمې د مشال راډیو خبریال غلام غوث تفصیل راکوي.
د پیښور په یکتوت سیمه کې په خانمس کالونۍ کې د خیرولا د کور د چت د راپریوتو له امله د پولیس او روغتون چارواکو له وینا سره سم د خیرولا د کورنۍ شپږ تنه وژل شوي دي او پنځه جوبل شوي دي. په وژل شوي کسانو کې درې ماشومان هم شامل دي. جوبل شوي کسان لریډینګ روغتون ته رسول شوي دي.
د یو بل خبر تر مخې د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې د زیات باران له کبله پنځه کسان وژل شوي دي. هلته نن سهار د لواړګي یا د لنډي کوتل په ښار کې نامعلومو وسلوالو د خاصدار ځواک یو حوالدار په هغه مهال په ډزو وژلی دی چې دی په خپل کار کې بوخت و. په مصر کې په زرګونو مظاهرچیان د پلازمینې قاهرې له التحریر څلورلارې تر هغې وروسته خپلو کورونو ته روان شوي دي چې د دې هیواد پوځ پارلمان ړنګ کړ او اساسي قانون یا آئین یې وځنډاوه. د مصر د پوځ عالي شورا وایي تر شپږو میاشتو به حکومت کوي او د دې مودې پر مهال به پارلماني او ولسمشریزې ټاکنې ترسره شي. د مصر پوځ پر داسې مهال د هیواد واک ترلاسه کړ چې تر دیرشو کالونو واکمن ولسمشر حسنی مبارک د خلکو احتجاجي مظاهرو دې ته اړ کړ چې استعفا ورکړي. مظاهرې تر اتلسو ورځو روانې وي. د مصر د پوځ عالي شورا وایي یوه ډله به په اساسي قانون کې د بدلونونو راوستو لپاره ټاکي. عالي شورا ژمنه کړې ده چې آئینی بدلونونه به د ټول پوښتنې یا ریفرنډم له لارې منظوروي. د مصر په آئین کې د مبارک د واکمنۍ ضمانت وو او پارلمان به د نوموړي له ملاتړیو ډک وو. د پوځ د دې ګامونو په ترڅ کې د مخالفو ډلو له لورې مثبت غبرګون راغلی دی. په الجزایر کې اصلاحات غوښتونکو په راتلونکو ونې کې په ټول هیواد کې د مظاهرو اعلان کړی دی. په دې هیواد کې د ډیموکراتیکي بدلونونو لپاره کارکونکو ډلې چې پکې د بشري حقوقو کارکونکو د ټولنو او اتحادیو غړي او نور داسې کسان دي د فبروري په 19 نیټه په ټول هیواد کې د دې لپاره د مظاهرو اعلان کړی دی چې له لارې د اصلاحاتو غوښتنه وکړي. دې ډلې د تېرې شنبې په ورځ هم د الجزایر په پلازمینه الجیرز کې لاریون ترسره کړی و چې شاوخوا 10,000 کسانو پکې برخه اخیستې وه. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جزائر پر پوځي ځواک غږ کړی دی چې د مظاهرو پر مهال دې له زغمه کار واخلي او د ولس د حق درناوی دی وکړي. هلته د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح په هیواد کې د ده پر ضد راپورته شوې احتجاجي لړۍ له کبله امریکا ته خپل سفر ځنډولی دی. ټاکل شوی وه چې ولسمشر علي عبدالله صالح به په روانه میاشت کې امریکا ته په سفر تللو، خو په تیونس او مصر کې له انقلاب متاثره شویو د یمن خلکو هم په دې هیواد کې د سیاسي اصلاحاتو او د ولسمشر د استعفا په موخه په احتجاج لاس پورې کړی دی. د یمن د پولیسو لخوا پر دې مظاهرچیانو چاپی وهل شوي دي او هغوی یې خواره وار کړي دي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه تاسو د پامیر ساحل نه اوریدل. په دې خبرونه کې تاسو د ریپورټونه هم اوریدئ شئ. په سوات کې امنیتي ځواکونو د اوه نورو وسلوالو وژلو دعوه کړې ده. په ملک کې د تیز بارانونو له وجې د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې 15 کسان مړه شوي او 4 ژوبل دي. د ډیره اسماعیل خان سره نږدې د ګیلوټی کلي اوسیدونکي څه مشکلات لري؟
موږ علاقے غټه مسله دا اوبو مسله ده چې بجلی نه وي، لابورنګان خراب سي. دا گرلز پرائمری اسکول لپاره یو عمارت جوړ سوی چې بالکل خسته حالت ته.
دا پاړه چینار نه یو سپین ګیرې خپل کور د ترهګرو له وجې ولې پرېښودلو؟
څوک به کمزور اول دکان هغه ښځه د طلاقه کوله، بلته دې ورکوله. مو څه کوندې ننګیان دی به بچې مو پېغلې دی، نو دغه مو هغه و، نو مو به په دغه هغه سره فکر یوازې.
په بلوچستان کې د بجلی او د ګیس نشتوالی زده کوونکي د مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
که بجلی وي خو له ګیس سره گزاره کېږي، سړی ګیس او لرګي سلنډر ولګي، خپل تعلیم پوره کړي او خپل سبق ووایي. اوس ګیس هم نشته، بجلی هم نشته، دواړه خرابانې تیاره ده.
د دې تر څنګ په ماسه تیر شو وطن پروګرام هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. سوات کې پرله پسې په درېیمه ورځ هم امنیتي ځواکونو د اوه نورو وسلوالو وژلو دعوه کړې چې مړی یې د شموزو زرخیل سیمې څخه موندل شوی. تیرو درې ورځو کې د وژل شوي خلکو شمېر 20 ته رسېدلی. د دغه تنان واقعي وسلوال طالبان دي او په انخطو کې وژل شوی. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ دی.
سوات کې امنیتي ځواکونو نن په درېیمه ورځ هم د اوه نورو وسلوالو وژلو ادعا کړې ده. دغه تنانو مړي د سوات تحصیل بریکوټ شموزو سیمه زرخیل څخه موندل شوي دي. مقامي خلکو د دغه تنانو پیژنګلو کړې ده چې پکې 15 تنانو تعلق د زرخیل او د دوه د پړړۍ خوده کېږي. سوات کې د تیرو درې ورځو راسې 20 مړي موندل شوي دي چې د دغه تنانو تعلق د سوات بیلوبیلو سیمو لکه مټه، مدین او بریکوټ څخه خوده کېږي. دغه تنانو وژلو په اړه د پاکستان فوج ویان کرنل عارف واضح ویلي دي چې دغه وسلوال طالبان دي او د امنیتي ځواکونو سره په انخطو کې وجلې شوي دي. دا خو زمونږ له اړخه د معمول کار روي ده. حقیقت کې کوم اپریشن چې مومندو کې روان دی د هغې په نتیجه کې دا خرق د هغه ځای څخه د تښتېدو هڅې کوي. یا دویم د دوی دا خیال هم کېدای شي چې سوات کې مکمل امن دی او زمونږ د فوج ټوله توجه نور اړخ ته ده. نو دغه خرق امنیتي ځواکونه سوات کې مصروفه ساتلو لپاره دا غواړي چې سوات کې بدامنی جوړه کړي. او په دغه لړ کې مونږ د سوات او دیر په پوله باندې خپله څوکۍ سیوا کړې ده او خلکو ته مو هم ویلي دي. او کله چې هم څه قسمه داسې حرکت وشي، مونږ د دغه سیمو خلک خبرداروي. مونږ دغه خلکو باندې غږ وکړو او کله چې هغوی ډزې شروع کړي نو فوج یې پناه کړي. په دغه رنګه پیښو چې کله د سوات قابی جرګې مشر مختار یوسفزی څخه پوښتنه وکړه شوه، نو نوموړی وایي چې سوات کې وسلوال طالبان د دې جوګه نه دي پاتې شوي چې داسې قسمه کاروایي وکړي. مختار یوسفزی زیاته کړه چې کوم وسلوال په معمولی جرمونو کې ککړ دي هغوی ته د مرګ سزا ورکول ټیک خبره نه ده.
معمولی کارونو کی ککړ دی یا په هغو باندې الزام دی نو هغې ته د مرګ سزا ورکول دا به زیاتوږي. پکار ده چې کوم په ډېرو لږو معمولي جرایمو کې ککړ دی هغو ته معمولي سزاګانې ورکړل شي د قانون له لارې، او کوم خلک چې په شک کې نیول شوي دي باید هغه خلک چې کوم دی تحقیق یې وشي هغه پریښودل شي.
سوات کې تیر سو مودې راسه دغه رنګه مړی مونږ دکېږي چې شمیرې د سوونو فوریدا زی خلق په دغه اړه په ډاګه خپل موقف ویلو څخه ډډه کوي. ولې با سیړنکاران دغه کار روي یو طرفه غړي او وخت په وخت د پاکستان فوج په کردار په دغه اړه ټکونه هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
اوریدونکو د سوات نه پس پلار شو خیبر ایجنسی ته. په خیبر ایجنسی کې نن سهار د خاصدارو یو حوالدار د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شو. نامعلومه وسلوالو په دغه حوالدار هغه مهال ډزې وکړې کله چې هغه د لنډی کوتل په بازار کې ډیوټي کوله. د دې پیښې نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل بازار کې ناسرګند تنانو لخوا په ډزو سره د خاصدار ځواکونو یو حوالدار وژل شو. د لنډی کوتل پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار وختي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله خاصدار ځواکونو په لنډی کوتل بازار کې خپل ډیوټي ترسره کوله. په دوی باندې ناسرګند تنانو ډزې پیل کړې چې په ترس کې حوالدار افضل خان وژل شو. د دغې پیښې نه پس خاصدار ځواکونو په دې سیمه کې د لټون عملیات پیل کړل، او د دوی په وینا لا تر دې دمه یې د دغې پیښې په تور کې څوک نه دي نیولي. د ذکر وړ ده چې د تیرې سمودې راهسې د خیبر ایجنسۍ په لنډی کوتل بازار کې هم د خلکو د تښتولو، هدفي وژنو او د نیټو په ټینکرو باندې د بریدونو لړۍ پیل شوې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره، او اوس هم په خیبر ایجنسی کې پاتې کیږو. په ملک کې د روانو تیز بارانونو او د واورې د لړۍ له وجې د خیبر ایجنسی په تیرا کې 15 کسان مړه او څلور ژوبل شوي دي. په تیرا کې لارې هم بندې دي چې لامل یې ځایي خلک د ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو همکار فرهاد چینواری رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی په تیرا، جمرود او لنډی کوتل سیمو کې د تیرو څو ورځو راهسې روانو بارانونو او د واورو ورېدو له وجې 15 تنان مړه او څلور ژوبل شوي دي، او د واورین کمرونو راښویدو له کبله د تیرا مهمې لارې هم بندې شوي دي. د ځایي خلکو په وینا د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا کې د تیرو څو ورځو راهسې د واورو ورېدو لړۍ دوام لري چې له وجې د تیرا په عمران سر سیمه کې د واورین کمرونو راښویدو په نتیجه کې تنان مړه او درې جوبل شوي دي، او د زیاتو واورو ورېدو له کبله د تیرا میدان سیمې رابطه هم د نورو سیمو سره کټ شوې ده، او د ارهنګا او دوتوی نه پس د حیدر کنډو لاره هم بنده شوې ده چې له وجې د کورم ایجنسۍ د لارې تیرا ته د خوراکي توکو وړلو کې هم مشکلات پیدا شوې دي او ځایي خلک یې اندېښمن کړي دي. همدارنګ د بارانونو له وجې د جمرود په علي مسجد سیمه کې د بهادر علي نومي تن د کور د راپریوتو په جکی د دو کور ودانه او یون مسای زای په زای مړه شوی دی. په دې حق لباندې یو زای اوسیدونکو هدایت الله افریدی مشال ریډیو ته وای د دې سربیره په لنډی کوتل کې هم د سلطان خیلو په کلی کې د اختر جمال د کور د چتر پریوتو له وجې د درې کلن زوی رومان ځای په ځای مړ او یون مسای جوبل شوی دی. د ذکر وړ ده چې تیر کال هم د ملک د نورو برخو په شان په خیبر ایجنسۍ کې هم د طوفاني بارانونو او سیلابونو له وجې په سلګونه کورونه را پریوتلي وو، او یو شمیر خلکو ته یې مرګ جوبله هم اړولې وه. او اوس یو ځل بیا د دغې سیمې خلک د خپلو کچه ودانیو د راپریوتو په حق باندې اندېښمن دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال تر څنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو اوري. په پاړه چنار کې د ترهګرو نه تنگ راغلی یو سپین ګیری چې اول دیر ته لاړ او بیا هغه غلطنه چارسده ته سره د خپلې کورنۍ لاړ، اوس په چارسده کې د سیلاو زپلو په کمپین کې میشته. داغه په خبره یاغیانو یې دوه زامن وژلي دي، او دغه ترخګر خلک مجبوروي چې میرمنې او لوڼه دوی ته واده کړي، نو ځکه د خپل عزت لپاره یې اوس کډه کړي. د دې سپینګیرې سره د مشال ریډیو خبریال شبیر جان خبرې کړي دي. راځي چې په ګډه واورو.
د پلا چنا سایل جا بچی مده و سیو بچه آمده یو نور دو بچی مو پنگو که آقا که مرسو طالبان و دی پاویزیان و جنگ که خواهیو اما شبت جا از پینجش پی خدیر سرادی دیتا چی رالم دیتا آقا که بسی دم آقا پیر نی راولا سراب راولا واسه و پجا گیم نمو خدای لامده ایتا منشتا ندشت لاشم ندشت لاشم و پجا گدیر تا پروتا ایسا بیا خلق را غلا چې ووځو بګار غلا او سیمونه دارا کورک د تندش پکا چې خجر ته نوشت زمونه دارا کورک د چې د چیرې لوشه مې مزدوریم چې زه مزدوری وکم ټول نه بعد دی ورې جو کم بل ته برتای چې نو ملنګ ورک شته دا د مو دروازې ته لاله زه ټول له هغه کوم مو خدا سره د نور سره مو نشته یو لري پر چې نور کې مو ورونه مل شو ورونه مو مل شو دا انګو ته راولم دا انګو کې مو بچه ما شو ما دی خجی می طالبان ما دی اغا نروت دلم دلتا پیوتی ما دا خشوان
طالبان نتاس ولی را تختیدی هم خلکو تغییس
هم خلکو تدیسی به توک بکم زور اول بکنه آقا خجی دی طلاق کولا برتا دیور کولا موس کن دی ننگیان دی به بچه ما پیغلی به دوانم خجی و نوری ما تلور بچه بود دلتا سرادی نو دا اغا ما آقا و نو ما با پدر آقا سراد فکری و از خوربت خم تن دا زلم نرمت خم پرداز جل ولاتیا با سروت خم شپیش اما کتان بان وقت چه وطانه به بوتن اینو بیانو چه چه تبر کولی این بوانو تبر کولی طالبانو تبر کولی چه تبر کولی پا دا زلم نرمت خم دل تا پروتن ایچ تا نلرم خدا سلم
تاسو طول خاندان رو اختیر دی خواد آغاز اینو
امو خاندان چه پا پنده تلو دی چه پا پخور کی دی چه پا تل کی دی چه چیل تا دی پرا چه نورم کی مجینا نشتا غواس با شاگوان سا جگلی و غواس با کلی متباش با باست ایتن نرکون تا پراتایو پرپنده پوله باست پراتایو یو شویو
پا انگو پارا چنار که مخپل زین کورو نشت
پارا چنار که و غالان شواس با کنا نو دلتا نه پا انگوشتا نه پا دغشتا پا چی وخلو مخپل رجا شایلان جینا پا چکیگی وام اللہ یو لکو تا خطلی ده می پا چی وخلو شپاده که روی انداش بوده
دلتا مخصینگه تیری که پده کم کنی که اوست
کم که ما وقت ری دوستا پوری خود خود خوصه و که خرشنی را کلده دان اولی نو درچه ایچ ووزو نو بیا بالاتا بوتا مکوونو چیتا بوتونو رشنی مشنی خود بیا لاری دا اکتا لار بیا با خودایی دیتا بنوست بونو چه اتواش بونو
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي
څو کوم دغه بعد ورځې راوتلې ما وېڅ درک ویني لګي
او د قبایلي میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم کولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي
لورې په کراچۍ ده مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغې ښځو اوس هم موږ غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې د ډیر اسماعیل خان سره نږدې د ګلوټی کلی اوسیدونکو وایي چې دوی یو شمیر ستونزې لري دا چې د دوی سره مشکلات دي وابه ورود سلام مسعود په دې رپورت کې
د ډیر اسماعیل خان د قطب ختیځ په طرف د جرنیلی سړک سره نږدې د یو څلوېښت کیلومتره په فاصله د ګلوټی کلی چې د یونین کونسل حیثیت هم ورته حاصل دی اوسیدونکي وایي چې دلته ډېر څه شته خو بیا هم هیڅ نه شته دا څنګه د دې کلی د ځنو کسانو نه په خپله وار وایي
وحید خان نومېږم زموږ علاقې غټه مسله د اوبو مسله ده چې بجلی نه وي لابورنګان خراب سي دا کلی ادا خلک څوره دي پسې باندې باران ته خدای دا سوال نه کوي گرلز پرائمری اسکول پر یو عمارت جوړ سوای چې بالکل خسته حالت ته د سکول ته میډل های درجه ملاو سوې ده خو بلډینګ یې نه میډل سکول جوړ ده نه های سکول جوړ ده د پرائمری سکول چې کوم بچیان دي آی او کور چې رضاکارانه تور باندې سبق ورشوي ماسټر خو دغه یې ترجیح نه ده په اخیستل سوې
ما نوم محمد عالم ده د ګلوټی کلی او د ټول ګلوټی یونین کونسل دا بدقسمتی ده چې هغه خو انتظامی لحاظ سرا تحصیل ڈیری خان دا او ضلع ڈیری خان دا عمر دے قومی اسمبلی چکم ممبر جوڑو ٹانک سرا جی الکرا جی دغه سے چکم صوبائی اسمبلی مرا غڑائی جوڑو نواغا پارپور تحصیل سرا بیا مرا اخ طرف ته وټه چو غنی خان وای نمو جان سپین ک او نتور پاتسلو په دې تما تما مور تر وسه پورې ار سہولت نه پاتې یو
ما نام د جی سبګل اسپیټل ست خو ډاکټر په هفته چ یو ور راجی نه اسپیټل چ بیمار داخله دای سینه ایک سری سہولت پچ نه د دوایانو سہولت پچ دویم جی مور عام تکلیف د بجلی دا بجلی مشت ډیر لری نه گریډ لګی دلای د 27 کیلومتر باندې بند کورای لیکن مشت تر نه پورې چ سہولت د بجلی نه د جوش را
ما نام جی ابراهیم دا گلوټین کونسل په چلو طرفه باندې لکونه یو کړو مزکا برتا دا مور باران تایلای باران وسله به مورچړې غنم وکړو ک باران نو وسله نو به مور ایشرنیم کچرته لیډ بانک کرنال جوړ سی نو دیسره بدای علاقہ ډیره سیراب سی خلک په مطلب د خپل پر روزګار سی او لکونو کروڑونو مالکان وسی
مشال ریډیو چ داس تونځه دا غوت نیوکه د ډیرا اسماعیل خان اسیسټنټ کمشنر شغلی امید الله شاه په مخ شک شش وې هغه و وېل گلوٹی کلی وہ سے دن کی ویائی چدت سلو صفا او با او دے تعلیم سیاحت او بخور سہولتوں دے دوی بنیادی ضرورتوں دی زکا دے حکومتی چرواکی دے دے پارا گڑندی کا دمونا پورتا کی سیلاب مسعود مشال ریجو گلوٹی ڈیرا اسماعیل خان
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګور دونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي
اور ادن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی د بلوچستان په کوټه او نورو سیمو کې لتیرو سو ورځونه ګیس او بجلی نشته چې لوجه لنور خلکو سره سره ځکون کې هم لسخت ستونزو سره مخامخ شوې دي نیاز موسی خیل ریپورت لري
هر کال چې کل ژمی راسی نو په بلوچستان کې د سکولانو او کالجانو د ژمی د درو میاستو اوږدې چټې هم شروع سي لدغه چټیو څخه د ګټ اخستلو د پاره د بلوچستان لبیلابل سیمو څخه زده کوونکي د انګلیسي ژبي کمپیوټر او نورو زده کړو د پاره کوټې تراسي خو د نور کلو په پرتله دغه کال ژمی پر زده کوونکو ډیر سخت تیر سوی لتیر سو ورځو څخه په کوټه کې بجلی او ګیس نسته لدغه وجې لنور خلکو سره سره زده کوونکي هم لسخت ستونزو سره مخامخ سوی دي د زده کوونکو دغه حکله او مشال رادیو ته وویل
زمانو محمد یعقوب سموږ په لنګویج سنټر کې د دریمې سکې موږ په ټیوشنان وایو د خو بجلی خو ګسره نسته او موږ سکم په کوټه کې تعلیمونه کوو په موږ ټیوشن سنټر کې بجلی نه تاریخې وي موږ خپل سټډي په سکون باندې نس کولای که موږ یاران دوستان کوم کمپیوټر خلاص کوو په کمپیوټر باندې موږ خپل سټډي نس کولای دا ونو سویم چې بجلی سره نسته ګور خدای خبر کم دي ټاورانو مولي مسلمانان د فر بار بار تکلیف جوړي که بجلی وي خو لږ سر گزاره کیږي سړی ګی سلور کې سلندر ولګ تعلیم پرکیم خپل سبق وی او سوګی سم نه سی بجلی م نستا دوړ خراب باندې تیار ده مخکې په ګیس ولې مش خپل مړی په خوله خپل سالن و غیره مش کولې تیاری م کوله هغه مش ډیر ارزان پرې وتل اوس مش لوټلان ګیس راو لوټلان مړی راو هغه کی د لوټلان والا په درګي باندې درګیان شین باندې مړی په خیر مش ډیر ګران پرې وځي او بور سالن هم مش دفر ډیر مشکلات دي بور سالن هم دلته ګیس نست نو بور په خېژې نه یې سم نه کیږي لوټلان والا چې مش ورڅ هغه په 15 پیټر په 80 روپیه خالی په لټ مشترکی دیو ټیم ډوړي دا دوال ټیمو ډوډۍ کې شنو موږ ته ډبل خرچ لوي
زما نوم علي جان موږ کوټ سره غلي سبق یای 15 شپه ورځې کې سي بجلی د کوټ غنس د سمو سبق یای نو سیار بجلی راس بیا لاړ سي داسي ټیم پاس کې یای دغه د موږ ته ډیر مشکلات دلته موږ کمرې نیول په 5000 روپۍ کې خاص کمره ده مور پلار خرچې د توانې سو ګرځي
نو چې ګیس او بجلی نه وي نو بیا داس د کوم کې څه کوي
سر سي ګیس نه موږ په دغه باندې مونبتي ته چراغ ته د شیت موږ گزاره کو اکثر موږ مونبتي نه ورو چراغونه د ټیم مخ اخراجات سره زیات سره او کومش په مونبتی سبق کې هغه باندې موږ نورم نقصان دي ولې کيو طالب علم په مونبتی سبق کې هغه سترګو خرابیم راځي نور قسم بيماريان جن پیلاوي او بل یخت موږ سبق وایم سړی نن پزند غونډی کړی سبقان وایو ګرد مشکلات زموږ دپاره
زده کوم کې له حکومت څخه غشتنه کوي چې د دوی دغه ستونزې دي زر تر زر هوارسي
تر موږ حکومت څخه خوازي سر د گزارش دي چې موږ خپل ګیس سم بجلی راي لکې موږ خپل ملک دپاره سم تعلیم وکړو
هلته په دغه اړه د کیسکو چارواکي او مشال راډیو ته وویل چې د مچ د آبی ګوم په سیمه کې د بجلی کمبې په چاودیدونکو مواد لورانېدو وروسته اوس بیرته د بحالۍ په حال کې دي دغه رنګه د سوئی ګیس کمپنۍ چارواکي انجینیر فرید الله کاکړ هم دا وویل چې دوی د ډیره الایار په سیمه کې وران سوي د ګیس پایپ لاینونه اوس تیار کړي دي او دغه ستونزه تقریبا هواره سوې ده دی زیاتوي
کار شروع دی او نن ماشام ته دا حل کېدل خو یو بل ټیکنیکل پرابلم پکې رالی نو امید دا دی چې سبا ماشام ته به دغه لاین به کمیشن.
نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال جون سستونز لري
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوښښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ دا وخت موږ تاسو لپاره یو مطبوعاتي کتنه لرو برتانوي ورځپاڼه ګارډین لیکي د امریکا عدالت هغه تن خوشی کړي چې دایمنه لیو د 2015 کال د لندن بمی چاودنو کوونکو ته ټریننګ ورکړو داغه په خوشی کېدلو په دغه چاودنو کې د وژل شو او ژوبل تنانو خپلوانو سخت ناخوښي څرګنده کړي ده مهم ټکی د فرخنده وزیر نورو
په ګارډین ورځپاڼه کې شیو ملک وای امریکایي عدالت هغه تن محمد جنید بابر په خاموشۍ سره په ضمانت خوشی کړی دی چې د برتانیې په لندن کې د 2015 کال د جولای د 8 نیټې بمی چاودنو کوونکو ته ټریننګ ورکړی و دغه پیښه چې د 77 په نوم هم یادیږي او ورځپاڼه لیکي د هغه د جرم سزا او یا کاله کېدی شو خو جنید بابر یوازې څه د پاسه څلور کاله په قید کې تیر کړل د نیویارک یو جج د هغه په سزا او خوشی کېدو ویلي دغه د همکارۍ یو جدا کیس دی دلته پوښتنه دا هم ده چې آیا جنید بابر په هغه وخت کې د امریکایي جاسوس په تور کار کولو په کوم وخت کې چې د 77 د لندن په ټرانسپورټي نظام کې چاودنې شوې وې او کنه ګارډین لیکي خاغلی بابر په پاکستان کې داسې ټریننګ کیمپ هم لرلو چرته چې محمد صدیق خان او نورو یو شمېر برتانوي ترهګرو د بمونو د جوړولو او کارولو زده کړې ترلاسه کړې وې محمد صدیق په هغه تنانو کې یو دی چې د 77 د لندن د ترانسپورت په ځمکني نظام کې بمی بریدونه کړی وو چې له عمله 250 کسان وژل شوي او 370 او 380 جوبل شوي وو بلخوا په دغه دماکو کې د وژل شوو او جوبل تنانو کورنۍ د جنید بابر په سزا سخته ناخوښي څرګنده کړې ده ګراهام فولکس چې یو مجسټریټ دی او په دغه دماکو کې 2 کلن زوی ډیوډ هم وژل شوی وو وایي سلور کالکیت خود د غلا مجرم ته هم نه ورکل کیږي او زیاتوی یو داسې مجرم ته چې د دومره خلکو په مر کې ککړ دی بیا ولی دومره کمه سزا ورکل شو ورسپاڼه لیکي جنید بابر په 2003 کال کې یو شمیر برتانوي ترهګر خپل هغه کیمپ ته بوتلی وو چې د پاکستان په شمال غربي سیمه کې د بمونو د تربیه ورکولو لپاره یې جوړ کړی وو که څه هم د امریکای عدالت هغه ته په سزا کې رعایت ورکړی دی او پر دې دا خبرې هم کیږي چې آیا هغه د امریکې لپاره د وړاندې نه معلومات راټولول او کنه خو ورسپاڼه لیکي باید د هغه په اړه کوټلي معلومات وشي ځکه چې دغه یو سنجیده مسله ده
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا وخت په پیښور کې د ماسپخین درې نیمه بجې کې دوه کې دی لن خبرونه به د پامیر ساحل نه اورو.
رپورٹونو تر مخه په افغان پلازمینه کابل کې یو لوی ځانمرګ بریټ شوی دی. تر اوسه د مرګ جوب لپاره څه رپورٹ نه دی راغلی. د پاکستان د پیپلز ګوند وایي د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د دې ګوند له اصولو سرغړونه کړې ده. په پیښور کې د یو کور د چت د راغورځېدو په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. په مصر کې احتجاج کوونکي خپلو کورونو ته تلل پیل شوي دي. پوځ وایي په شپږو میاشتو کې به ټاکنې ترسره کړي. او په الجزایر کې اصلاحات غوښتونکو د فبروري په 19مه د لوی مظاهرې اعلان کړی دی.
لاند خبرونه مو د پامی ساحل نه واوریدل او اوس تاسو لپاره یو بل رپورت لرو. که یوې خواته د حسنی مبارک د استعفا وروسته د مصر سیاسي راتلونکي لا هم د غیر یقیني سره مخامخ دي، نو بلې خواته د دې هیواد د حالاتو ټوله عرب نړۍ د انارامې سره مخامخ کړې ده، چې په دې وروستیو کې په یمن او الجزایرو کې هم د پولیسو او حکومت مخالفه مظاهرچیانو ترمنځ نښتې رامنځته شوې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د مرکزي څانګې یو رپورت د اسرار عالم مومن نه اورو چې د مظاهرچیانو په نارو شروع کیږي.
دا د هغه زرګونو خلکو ناری دي چې د الجیریا په سرخار الجیر کې د حکومت پر ضد مظاهره کوي. دوی د حکومت لخوا په مظاهرو د بندیز باوجود د هیواد د ولسمشر عبدالعزیز بوتفکا پر ضد ناری وهلي او غوښتنه یې کوله چې ولسمشر دې خپل واکمني ختم کړي. په الجیریا کې د مظاهرو تنظیمون کې وایي چې د روستي خیالي پورز د حکومت پر ضد د خلکو مظاهرو لره راټولېدل د دوی لویا کامیابی وه. بلخوا د الجیریا ولسمشر عبدالعزیز بوتفکا ویلي چې پر روانو نږدو ورځو کې به د ایمرجنسی قانون لرې کړی شي. په الجیریا کې د ایمرجنسی قانون په 1990 کال کې وروسته له هغې لګول شوی وو چې د اسلامي یاغیتوب په نتیجه کې شاوخوا 200,000 خلکو ژوند له لاسه ورکړی وو. همدارنګه د یمن په سرخار سنا کې هم په زرګونو خلکو د دغه هیواد د ولسمشر علي عبدالله صالح پر ضد مظاهره کړې. دوی غوښتنه کوي چې ولسمشر دې خپل د لسیزو واکمني ختم کړي. نو یوازې په یمن کې بلکې د مصر حالات ټولو منځني ختیځ ته غځېدلی دي. په تیونس کې روسي میاشت د حکومت پر ضد مظاهرو د دغه هیواد ولسمشر زین العابدین بن علي د خپلې چوکۍ څخه لرې کړو. هم د دې ګام له امله په مصر کې هم خلکو اثر واخیستو او د هیواد د ولسمشر حسنی مبارک 10 کلنۍ واکمنۍ ختم کړه. دغه رنګ د مصر انقلاب ټوله عرب نړۍ وخوځوله او اوس په الجیریا او یمن کې هم د امیرانه حکومتونو پر ضد مظاهره شروع دي. د روسي خیالي پورزو په یمن کې یو مظاهره کوونکی ویل چې هغه تمه لري چې د مصر او تیونس غوندې حالات به اوس په یمن کې هم راځي.
موږ د خلکو د حقونو غوښتنه کوو او موجوده حکومت د منځه وړل غواړو. ولسمشر با خپل څوکۍ داسې پرېږدي لکه څنګه چې د مصر ولسمشر او د تیونس صدر پرېښو دي.
همدا قسم سرګندونی یو ځدکون کې عبدالرحمن عبدالله هم وکړي او وی ویل چې د یمن حکومت خپل اولس ډیر ځپلې دي.
دوی با خامخازي دا زمونږ لومبۍ او اخیری غوښتنه ده. مونږ یو جدید جمهوری ریاست غواړو چې هغه د یمن د ټولو لس نمائندګي کوي.
د یمن ولسمشر عبدالله صالح ژمنه کړې چې په 2014 کال کې به هغه خپل چوکۍ پرېږدي. نوموړي مخالفه ګوندونو ته هم غږ کړی چې په حکومت کې شامل شي. همداراز په بحرین کې مبارزینو نن د هیواد باچا حماد بن عیسا الخلیفه پر ضد د مظاهرو اعلان کړی. نوموړي د تیرې جمعې په ورځ ویلي وو چې هغه به په بحرین کې هر یوې کورنۍ ته شاوخوا 2,500 ډالره ورکوي. بلخوا په مصر کې پخواني ولسمشر حسنی مبارک خپل چوکۍ پرېښې ده او واک د هیواد پوس په خپل لاس کې اخیستی. ولی اوس هم ځینې مظاهره کوونکي وایي چې هغوی به تر هغې قرار نشي تر څو پوځو واک ولسی حکومت ته نوي سپارلې. په مصر کې راپورته شوی انقلاب په ایران هم اغیز کړی، خو هلته کې چارواکو د عامو اړیکو وسیلې یعنی موبایل او انټرنیټ تر اغیز لاندې راوستي او دارنګ سیټلایټ ټلویزیون یې هم بند کړی دی.
اوریدونکو تاسو د اسرار عالم مومن دا رپورت واورېده. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په مصر کې د رامنځته شوي اوښتون په اړه یوه مقاله لیکلې ده چې سرلیک یې دی په مصر کې د ټانکونو او ټویټر ترمنځ مقابله. ټویټر د انټرنیټ پر مخ هغه ټولنیزه ویب پاڼه ده چې د نړۍ خلک پکې د یو بل سره معلومات شریکوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ دغه مقاله لوستې او تاسو ته یې دروړي.
په دې مقاله کې لیکل شوی دی چې د جنوري له 15 نیټې څخه راهیسې موږ په قاهره او سکندریه کې وهر څه ته فکر وړي او ګورو چې پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د نیل په دریا پورې د داسې ټوکو کول اسانه کړل چې دا یوازې یو دریاب نه دی چې د داسې انقلاب ننداره کوي چې د ټولنیزو رسنیو لخوا رامنځته شوی دی. ورسپانې لیکي چې د حسنی مبارک د رژیم د ټوپکو او سختو اوزارو له نو اوزارو سره د مقابلې په ترڅ کې دا زموږ د فکر له ساحې وتلې خبره وه چې په راتلونکي کې به څه وسي او څوک په دې پوهېده چې دا د څه وړاندیز کوي او له دې څخه به کوم انساني غورځنګ سرچینه اخلي. ورسپانې لیکي چې په مصر کې و پیښو ته نوی رنګ ورکوونکي اوزار بالکل نوي وو او بې له شکه په دې هېواد کې د انقلاب سرلشکر د ګوګل کمپنۍ کارکوونکی 13 کلن وایل غنیم دی. که څه هم موږ په کوڅو کې احتجاج لیدلی او پر دې سربیره چې په سلګونو کسان مړه او ټپي سو خو بیا هم دا یو د الفاظو جګړه وه. ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي چې د تیر پنځشنبه په شپه چې کله حسنی مبارک دا اعلان وکړ چې دی له ولسمشرۍ څخه استعفا نه ورکوي نو د دې یادونه وسوه چې الفاظ څومره قوي او نازک کېدای سي. له هغه وروسته وایل غنیم په ټویټر کې ولیکل چې د انقلاب موخه تر ډیر حده ترلاسه شوې ده او بل پلو د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر لیون پینیټا وویل ګمان کېږي چې حسنی مبارک به په دغه ورځ ناوخته له خپلې چوکۍ څخه د کښته کېدو اعلان وکړي. ورځپاڼه زیاتوي چې حسنی مبارک چې کله له خپلې چوکۍ څخه د کښته کېدو اعلان وکړ نو یې په مصر کې خپلو ملګرو او بهرنیو حکومتونو ته دا یادونه وکړه چې دی د یو داسې تهذیب مشر و چې 5000 کاله لرغونی تاریخ لري. واشنگتن پوسټ لیکي اوس چې حسنی مبارک له ولسمشرۍ څخه استعفا ورکړې ده نو هر څوک په دې اړه اټکل کوي چې اوس به په مصر کې څه کیږي او په دې اړه به اټکلونه دوام لري او دا بدلون یوازې د مصر لپاره نه بلکې د انسانیت لپاره دی. د پنځشنبه د شپې یوازې یوې غړې داسې حالت رامنځته کړ چې احتجاج کوونکي د ولسمشر حسنی مبارک له وینا وروسته د هغه د ماڼۍ خوا ته ورغلل او د ټینګونو مخې ته ودرېدل. ورسپانه د مقالې په پای کې لیکي چې دا د ښه او بد ترمنځ د داسې اوږدې جګړې یو تصویر وو چې اخیر ټولنیزو رسنیو وګټله.
دا بوریوال کاکړ او اوس یو بل مطبوعاتي کتنه لرو. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز پاکستانی خبریالانو په اړه یو سروې ته کتنه کړې ده چې پکې د دغه هیواد د خبریالانو د سوچ او فکر په اړه پوښتنې شوې دي. د فرخنده وزیر نه تفصیل اورو.
نیویارک ټایمز کې لارنس پینټک او سید جاوید نذیر لیکي په پاکستان کې میډیا د امریکای پالیسی اولس تخکاره کوي او دا شان په ټوله اسلامي نړۍ کې دا خبره ډیره مهمه ده. مطبوعات سرنکار کوي او څومره ازادي لري. کو پاکستان ته وکتل شي نو هلته په خلکو کې د امریکای پیژنګلو مطبوعات جوړوي او لکه سرنګ چې نن سبا په دغه هیواد کې د هغه امریکایي تن په اړه خبرې روانې دي چې 13 میاشتې په لاهور ښار کې 2 پاکستانیان وژلي وو. په داسې حالاتو کې میډیا د خلکو ذهنونه جوړوي او بیا د پاکستان میډیا داسې فکر کوي دوی په سیمه کې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې چې امریکا یې ډیره مهمه ګڼي یو مرکزي رول لوبوي. ورځپاڼه لیکي که تیر وخت ته وکتلی شي نو په میډیا کې د امریکې فوټو یا انزور څخه نخکاری او د دې یو مهمه وجه د امریکې د پخوانی ولسمشر جاج ډبلیو بش د پالیسو په اړه په اسلامي هیوادونو کې د میډیا رول دی او میډیا د هغه دور د پالیسو په اړه ناخوښي لري. خو لیکوال وایي د باراک اوباما سره دا موقع شته چې په اسلامي هیوادونو کې د هغه خلکو خبرو ته پام وکړي څوک چې په میډیا واک لري او د قانونو سوچ او فکر جوړوي. لیکوالان وایي تیر کال یې په پاکستان کې د یوې ادارې راکفلرز برادرز په مرسته د 395 خبریالانو نه بېلابېلې پوښتنې کړې وې چې غواړي دا معلومه کړي دوی د امریکې په اړه څه نظر لري او په کومو حالاتو کې د دوی ګټې د امریکې د نظر سره یووالی نه خوري. دغه سروې ښایي 150 جرنالستان د ټولو اول دا سوچ کوي چې دی یو مسلمان دی. 2% د یو خبر ورکولو پر وخت د خپل کامې
اسلامیت یعنی دا چې دی یو پنجابی دی او که پښتون په اړه یې سوچ کوي 28% وایي دوی یوازې خبریالان دي او 13% د یو پاکستانی په حیث سوچ کوي. دا شان 250 جرنالستان د امریکې په اړه په عمومي توګه ښه نظر لري او یو کم 50 پرې نیوکې کوي. دا شان 6% د امریکایي خلکو په حق کې او 40% پر خلاف نظر لري. دا سروې د امریکې د خارجه پالیسۍ په اړه د خبریالانو د نظر په باب لا هم لیکي او زیاتوي 23% جرنالستان د امریکې د بهرنیو چارو پالیسي ښه ګڼي او 70% یې نه خوښوي. د دې سره سره د پاکستان په سیاست کې د امریکایي رول په اړه سروې ښایي 84% جرنالستان وایي امریکا د دوی په ملکي حالاتو کې مداخلت کوي، 26% وایي امریکا په پاکستان او افغانستان کې مخلصه نه ده او 78% بیا وایي باید امریکایي پوځ په پاکستان کې عملیات ونه کړي. په پاکستان کې نن سبا د لوی خطرې په اړه سروې زیاتوي. 23% خبریالان ترهګري د خپل ملک لپاره لوی خطر ګڼي، 40% سیاسي ناارامي، 13% خراب اقتصاد، 14% امریکایي پالیسي او 11% د تعلیم کمی د پاکستان په پرمختګ کې لوی خنډ بلي. دا چې ترهګر په خاصه ده، 80% وایي امریکایي ډرون بریدونه، 10% د ممبئی حمله یادوي، 80% د امریکایي جرنالیست ډینیل پل وژنه او 15% په 2010 کال کې د افغانستان په کندهار کې امریکایي پوځي عملیات ترهګر پیښې بلي. بلخوا 20% امریکایي ډرون بریدونه ترهګر پیښې نه ګڼي او همداشان 23% د کندهار عملیاتو ته هم ترهګر پیښې نه وایي.
داوا فرخنده وزیر اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. د افغانستان د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي چې د 13 کلونو په پرتلایز د سیمې امنیت ښه شوی او د نشئی موادو کرکیله هم راکمه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل له مشال ریډیو خبريال نکی بولامتون وال پر رپورت کې.
د هلمند ولایت خلکو له انده داسې ښکاري چې په دغه ولایت کې امنیت د 13 کلونو پرتل زیات ښه شوی دی. د هلمند دغه اوسیدونکو دا هم وایي چې په هلمند کې اوس مهال تر یوه بریده د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره شوې ده. په ځینو ولسوالیو کې د بیا رغونې کارونه هم ښه روان دي او ځینو ولسوالیو ته سړکونه په پخه ډول غځېدلي دي او یو شمېر تړلي ښوونځي هم بیرته پرانستل شوي دي. دغه اوسیدونکو دا هم وایي چې که څه هم سیمه ییز خلک په دولت رامت شوي، خو د مرکز او ولسوالیو په ادارو کې یو څه ستونزې او فساد شته، نو که دغه اداري فساد له منځه لاړ شي کېدای شي د خلکو باور په حکومت نور هم زیات شي.
خو که د څو وروستیو میاشتو ته فکر وکړو، په وروستیو میاشتو کې اوسنی امنیت د یو څه د ګواښ سره مخامخ دی، په دې خاطر باندې چې څوک نسي ویلی چې د ډاډ وړ ده، خو د تیرو کلونو په پرتله باندې ډېره ښه شوې ده.
زما په نظر باندې د هلمند ولایت په ټولیزه توګه سره امنیت پراخه شوی دی. سیمو کې د بیا رغونې کارونه شروع شوي دي، خلک مصروف شوي دي، څوک چې غواړي کار وکړي. د ځینو ولسوالیو سړکان شروع شوي دي، په ځینو سیمو کې عملیات ترسره شوي دي. تر ډېره سرحده پورې چې موږ ورته ګورو، د امنیتي پیښې راکمې شوي دي. نو دې څه ښکاري چې امنیت نسبتا پخوا ته څو تېرې و کال ته ښه شوی دی. یوه ستونزه شته چې په اداره کې، هغه که په ولسوالیو کې که په مرکز کې وي، که دغه اداري فساد هغه ستونزې چې په اداره کې هغه نمابید زه ولاړ شي، دغه امنیت به نور هم پراخه شي.
د هلمند د ښوونې او روزنې د ریاست مرستیال محمد ولی سرحدي هم په دې ولایت کې په تېر یو کال کې د هلمند پوهنتون تر څنګ د 15 ښوونځیو د پرانیستو خبر هم ورکوي. خو د هلمند د ښوونې او روزنې مرستیال دا هم وایي چې په تېر څه د پاسه یو کال کې 15 بابا ښوونځي بیا سوځول شوي او ران شوي هم دي. د هلمند خلک دا هم وایي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو کرکیله د نورو کلونو پرتله 80% راکمه شوې ده. دوی وایي چې د کوکنارو د کښت کچه ځکه راکمه شوې چې له یوې خوا د حکومت دریز د دغه بوټي پر وړاندې سخت او له بلې خوا کیمیاوي سرې او اصلاح شوي تخمونه هم کروندګرو ته ورکول کیږي.
سس کال د نادالی په ولسوالۍ کې تاریخ ډېر کم کرل شوی دی، ځکه خلکو زړه نه شه کوي چې حکومت تاریخ اړي یا ماتوي، او د وطن د خلکو سره کومکونه شوي دي، د امبارو د کودو د جه کومکونه سره شوي دي. نو کوکنار په ډېر کم اندازه کرل شوي دي د نادالی په سیمه کې.
د نشي توکو یا د تاریخو کښت په هلمند کې تر یو حده پورې کم شوی دی، خو بیا هماغه ولسوالۍ چې طالبان په لاس کې، په هغو کې بالکل تاریخ کرل کېږي.
یو ګام مخته واخلي، زه فکر کوم چې هغه کرل شوی تاریخ کوکنار کوکنار دولت لاسرسی ورته کیږي هغه به د ما باندې وي نو په فصلو کې اوی په سر زمام شي کوکنار کم سوی دی
د هلمند چارواکي مانی چې په ځینو ادارو کې به یو تستونزي او فساد وي خو دوی د هلمند وړلو په هڅه کې دي دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولی محمد ګلاب منګل وړ مورز په کابل کې یوې خبرې غونډې ته په خبرو کې ایران او پاکستان په دې تورن کړل چې په هلمند کې د ناامنۍ جوړولو او د کوکنارو کار ته د خلکو هڅولو کوښښ کوي نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې په 14 فروری ویلنټاین ډے منځل شي د پښتنو د موسیقي سره تړلي هنرمندان او اداکاران د دې ورځ پاک لسوي د سراج ظهیر په دې رپورت کې باورو
خیر دیکھ تڑے جانا تنا رسی من کور دستے جان تنا رسی خیر دیکھ تڑے جانا
لکه څنګه چې د سردار یوسف زی د سندره کې ویلې شوې دي چې مینا کور د سود د زیان ته نه رسی دغه شان ټوله نړۍ د مینې او محبت د ګټې قائل ده او هر کال په 14 فروری د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د مینې محبت ورځ مانځي چې ورته انګریزي ژبه کې ویلنټاین ډے ویلې شي په دې ورځ یو مینا کوونکې یا مین د مینې د سرګندونې لپاره خپل ګران یا محبوب ته د ګلونو ډالۍ وړاندې کوي او دارنګ د یو بل سره د خوږې دوستۍ او مینې تړون کوي لکه د نړۍ د نورو وګړو په شان د موسیقۍ سره تړلي هنرمندان د ډرامې او د سټیج د فن هنرمندان هم یو حساس زړه لري او وایي چې د مینې محبت لپاره یو ورځ پوره نه ده مینه او محبت په هر حال او هر چا سره کول پکار ده ځکه چې دې کې ژوند دی لکه خوږ ژبه سندرغاړي سردار یوسفزی چې وایي
محبت مطلب گونڈے نہ لڑو ہر چاہ پارا سوچ کو محبت نہ وینو دنیا بنوا او محبت یہ اداسی چیز دے کے پچڑی کی جن پیدا کی کدی تو ہر چیز طرح مینا کی دزڑنا جن پیدا کی شاید سے شیر دے کے تڑے کی بے جانا نشی تڑے نہ پاتی کی زڑگے کی روک دا تر دشی سڑکے نہ پاتی کی منگ وہ تو سمر رکھ باندھی ہوا ہی کہ محبت مینا پتی کی ہو ڈیر نیازبین نازک ڈیر زیاد خوک درد دا سڑے
د ټلویزیون د ډرامو هنرمند او د ټوکو ټکالو او خبرو اترو پروګرامونو کوربه منصور علی خان وایي چې مینا کول عبادت دی
انسان مینا کوي داغه د پاره هر ورځ کوم داغه ویلنټاین دی دا مینا هغه مزه کوي چې کوم د دواړو طرف نه او مینا همیشه یو خبره کوم په مینا کې چې مینا چې کوم دا په برابر لیول باندې پکاري ویلنټاین سي ما زما ټول هغه خلکو ته دا پیغام دی چې مینا کوي خو په یو لیول باندې کوي په مینا کې به ځان چې کوم نه نو د یو بل نه په پاره لیول باندې ځان چرم نه راولي چې په یو لیول باندې مینا کوي نو هغه همیشه کامیاب وي
د غرنګ یو بل سندرغاړي او د فلمونو اداکارا شهناز عروج تدی ورځ په حق لا صداسي وایي
کوم خلک چې مینا کوي او دا بالکل دا کوم زړه چې دا خلک سلیبریټ کوي دا بالکل ټیک دی یو بل ته موږ ګورونه راکو گفتونه راکو او اسلام کې دا دي چې یو بل ته گفت راکې دې دې نه مینه زیاتېږي او دا سپیشلی چې دې دا راز موږ لپاره ډېر اهمیت لري نو ټول پاکستان یو دا چې ګدرن جوړ کو او یو بل ته دا ورزش کو تر شي زمير مطمئن شي او خوشاله او ټول خلکو ته دا پیغام ورکوم چې لږ لږ خپل خرچې نه لږ پیسې او غریب خلکو لا دې خوشحاله کې شریک ویلنټاین ته د څنګه چې بس
د پښتو ډرامو اداکارا روبین صغیر وایي چې د مینې لپاره په سلګونو کلونه هم کم دي
محبت لپاره هر ورځ دا چې کوم ورځ محبت وکړه او مینه چې دا همیشه یو بل سره کول پکار دي او مینه لپاره یو مخصوص ورځ نه ده
د یادونې وړ ده چې د یوې اندازې مطابق په دې ورځ درست نړۍ کې د 2.8 کروڑ نه زیات د ویلنټاین ډے یا د مینې کارډونه یو مهین بل مهین ته ورکوي سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
براو با سما بوڑی و تا 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 تمیلا سرسی دان تنا رسی خیر دے خیر دے کتڑے جانا تنا رسی خیر دے کتڑے جانا تنا رسی من کور دسو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت شوه دی د اونیس پروگرام په ماسه تیر شو وطنه چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی کوربه دی.
په ماسه تیر شو وطنه
طالبانو ترمنز ستاسو خپل خپلوان په دې کې په نخښه شوی دی وجلې شوی دی څنګه پېښه تاسو منځ سوي ده تاسو څنګه پېښه سوي ده
زمون یو رشتہ دارو دا خپلوان کور ولګیت وو د پوجن طرفه په ماټر باندې اری پوجن باندې او دته ما پاکستان او غوډ دې وکړي د لیفټ سایډ په دې وفي لیفټ سایډ نه طالبانو نو پوجن ولګیدو هغه د لیفټ سایډ په ځای باندې کلی ته رائټ سایډ باندې دې شروع کړی او پاتې یو کور ولګی نو هغه کچې دې هغه خبر شو نه او کور ته ورته ورته تلور کسانو ځکه چې په کور کې شهیدان شو او دا تلور کسان چې ورته نو پوجان کې دوباره دي شروع لري او هغه ځکه چې هغه ټول د 1899 د 22 سال پورې کسانو هغه ټول پازه کې شهیدان شو د پوجان د لاسه
نو نو دا چې څوک وو وجلې سو دا ټول د څوک طالبانو کام خلګو
نه دا عام خلګو دي د طالبانو سره دا نه و چې تا نه د پوجان سره دا غیر جنیدار خلګو نه طالبانو سره و چې تا نه په هغه څه ویلو نه په پورت څه خبره کړې و نه څه ویلو نو دا غیر جنیدار خلګو نو د کرجی د دره کوټه کم کومه چې ماټر ولګي پور نو په یو جماعت اعلان وشو په یو سیټ باندې چې تاسو لکه کریته اعلان وشو تاسو راوځي پرې کوټه مړی شوی دی تاسو خو د دمړی او واسي شهیدان نو واسي نو دا کوم کسان چې د کور دا کوم کچې دې د خبر شو د پرې خپل کوټه ته مړی وهلې نو ور سره درې کسان نور نو د چا کوټ ورنې دي شو نو په دغې فوجانو د دې نه کولی فوجان په دوباره ځاړي شو روپه دا دا کسان ورتلو دي کو نه مله مړو بوسه د خدمت د پاره ورتلو نو او به فوجان په دې شروع کوي هغه سلور کسان چې دي هغه هم الله کې شهیدان کړي ډېر کم چې شهیدان شو نو په دې وخت زم به جو بولو دمه اجازه نه ورکو چې دا کسان یې اسپیټال ته رسول وي پر ورې ناکرو کړی کړی ولا نه ولا او دا کسان چې د قشن دي پراتو د علاج د اس قسم د فرست ایډ د پاره څه قسم مطلب تنظیم نو
نو دین علاوه یعنی دغه پېښه خو رامن سسودین علاوه تاسو په چم گاوند کی یا پخپل خپلوانو کی نور داسې خلک وی چې هغه یاد طالبانو یاد فوج له خواځخه وجلې سوي یا خپل طالبانو چرته ورته جیل ته وړل سوي نیول سوي
دغه شان یو واقع یو بل کلی تاسو لیکل بل یو کلی کې واقع راغلی و یو کور هغه د کور یو کچې دی هغه ګورنمنت جاب باندې د سنسرو د هغه په کور باندې هغه د ګورنمنت جاب هغه بالکل هم یو جغیر جنیدار خلکو چې نه د فوج سره او نه د طالبانو سره دغه په قربانی د شپې چې ګډ چا کړی دی کړي دغه په قربانی یو ماټر راغې او په هغه کور کې نه کسانو ټول دا کور په دې چې وا هغه نه کسانو هغه نه کسانو چې هغه شهیدان شو دغه شانتي واقع چې د بلنې ورغلو ځان سره رشدارو کې چې هغه دغه خپل فواد نه بهر خپل څه بزنس وو په دې حالت کې هغه سره فواد راغلی نو دې حالت له وجې نه نو کله هغه چې په دې حالت کې حالت په نام شو نو هغه رالو خپل کلی ته رالو په کلی کې یو ورځ وو شو یو بچی بیمار و داغه لپاره نو دغه شان چې هغه د کور بهر تر وتل بل ورځ د کور بهر تر وتل نو فوجان رالو او د لری نه ودا مطلب شو چې تاته باندې نو هغه الله دې کور بهر وشتل بیا هغه کور چې هغه جدا کور یو ورځ کور په هغه باندې هلیکاپټر راغی په هغه باندې شیرین وکړو په کور کې کوم کسان چې ناسو خدای په واغ مجغات او هغه بچ کړی دي که یو سړی هغه کور ویني هغه خلکو تصاویر هم شتري دي چې په دې کور کې خلک نه تدا څنګه بچ شوی دي او دغه د پاکستان چې کور بهر ته وتی او دغه شهیدان شو یو ورځ یو شپه په هغه باندې پراته او ډاډه دي جوړې وي هغه نور کوڅه چارې ورکړې یو شپه یو ورځ هغه دغه شان کې پراته
دا سره تاسو چې نه په داسې حالاتو کې چې تاسو وایئ چې د سکیورټي فورسز له خوا ځخه موجود سوي طالبانو له خوا ځخه هم مطلب دا خو تاسو څه کمیات کړل فوج له خوا ځخه طالبان له خوا ځخه هم څه وژنې په سیمه کې په دې دغه کې تاسو خپل خپلوانو کې سوي
نو د طالبان د خوف هم داسې ظلمونه کړي کما هغه کسان چې هغه بالکل په ځان باندې د طالب نوم ورپورې کړی او د هغو طرفه هم ظلمونه شوي. خو دغه شان چې د هغو کوم ریکارډونه چې د ظلم ریکارډونه چې هغه بیا فوجانو مرګ شو هغوی ښه زیات ظلمونه کړل. داسې نه چې هغو بالکل په خپله د خلکو کې په معاشره کې داسې خپل نوم پرېښول دی چې موږ داسې خلک د معاشرې لپاره د خلکو د حفاظت لپاره د خدمت لپاره راغلي یو. نو هغه هم داسې کارونه شروع کړل چې چا نه تپوس نه دی کړی خو چې بس چونکې موږ هغو ته ظلمونه کړي دي. دغه شان چې لکه غیر هغه غیر د بیر خلک هغه بې ګناه خلک د طالبان هم ډېر ظلمونه کړي دي هغونه زیات ظلمونه په دې روان دي.
نو داسې راته وایاست چې یعنې کومې کورنۍ چې هغه تاسو وایي چې معصومه دي ګناهګاره نه دي د هغو دغه ستاسو خپل خپلوان دي د هغو اوس ژوند څنګه دی؟
نو د هغو ژوند داسې دی که هغه افریدي هغه لکه غم هېر هم کړي خو دا داسې قبول چې دا د یېدو نه دي چې سړي مطلب دی په مخ کې ځکه چې درې کسه او نهه کسان شهیدان پراته وي شهیدان پراته وي شهیدان پراته وي نو دغه ظلم ډېرېږي. نو او هغو داسې حالات دي چې هغو بالکل درې دغه برق نه لګېږي څوک د محنت مزدوري څوک نشته او کوم چې محنت مزدوري وو نو هغه د ارمي طرفه له لاسه هغه لړ شهیدان شو. دغه د خدای په اصله باندې هغه خلک چې دي هغه دي او
یعنی خپل دا خلک چې کم دی هلته اوس څه یاره چې دا ستاسو په خپلو خپلوانو کې یا دغه کې لږ کمه سوې ده که نه؟
نو یاره خو بقا ده یاره که څوک پر حقیقت وایي حق څوک وایي هغه نشي ویلی. یو طرف ته د طالبانو طرفه یاره دا څوک حق نشي ویلی بل طرف ته اوس حق وایي په دې سره یېږي چې بس ماته سبا ماته خطره پېښېږي د آرمي طرفه د ګورنر طرفه په سنته صورت کې ته دا خطره پېښېږي نو سړي بیا هېڅ خطره لګي.
نو داسې یعنی نورې واقعې چې تاسو هلته په خپل کلي وطن کې وی یا لیدلې مې چې هغه ډېرې زیاتې یعنی له دې علاوه ډېر دردناکې ډېرې تکلیف دی؟ داسې واقعې جانو
خو ډېر راغلي خو مختلف قسم دغه شوي دي کنه څوک زخمیان شوي دي څوک د چا کورونه تاو شوي دي او څوک په جیلونو کې پراته دي. واقعې جانو داسې ډېرې زیاتې
یعنی داسې واقعې چې تا په خپلو سترګو لیدلې وي یا تاسو نه ریشه داسې نه ریدن کې واقعي
نو دا کوم واقعګان چې تاسو موږ باندې د واقعنه دمه په خپل سترګو لري دا درې واقعګان دغه لکه زمونږ نه ریدن کې واقعګان دي دا موږ لیکلي په خپل باندې.
نو اوس یعنی چې هلته اوس وز اوس طالبان ټول تقریبا دوی دا وایي چې ختم کړي دي نو اوس داسې ښکاري چې د خلکو دغه ستاسو خپل خپلوان یا شاوخوا یا چم گاونډ یا د سیمې خلک چې دي هغه اوس لږ څه مطمئنه دي چې حالات به سم سي؟
نو حالات بل هغه چې حالات نه مونږ فرضي حالات هیڅ پکې نه لګي وسم څوک مطمئن نه دي مطمئن څوک وسم نه دي او فرض کړم په هغه وخت کې طالب د لاس څوک چا خبر نشو کولای خیر خو ته ټینشن نو وځ د دنه کې د ګورنر طرف له اړ څخه پر هغه خلک مطمئن نه رنه اگر مختلف قسم د هغه طرف ازیت نو تکالیم ملاویږي قسم څه صورت دي نو وسم نه خلک مطمئن نه دي د حالات وروجنه.
نو دا چې حالات کې نه دغه د سیمې خلک اوس خبرې کوي چې د حل څه دی یعنی د دې مسلې اوس مخ کې خلکو چې غوالي چې طالبان دي اوس ک مطلب ځینې خلک د سکیورټي فورسز یا حکومت څخه افغان ظاهروي نو ته مخ کې په حالت کې مقابله کې خو حالت به لږ څه سم وي کنه؟
نو دغه حالت باندې چې دا د شرګردي کنه د شرګردي له جنگ کې دا د نن ختم شي په دې نن په دې شرګردي په کوم جنگ روان دي د شرګردي د نن دا خبره ختم کړی شي دا حالت اتوماتیکلی په خپل باندې کوي شي.
خو خپل د سواد تر حد پورې خلک یعنی څه وایي تاسو خپل سواد والا خلک هغه څه وایي چې څنګه ختمې دی شي؟
د سواد په تو خلک دا وایي چې دا ټول له ګورنر یو طرف یو ګیم روان دی د ګورنر څخه دا لکه دا دي خپل دا د شرګردي د نن او دا خپل یو بیان چې دا دي ختم کړنې نه سوا خلاص په هیڅ صورت باندې نشي ختمې.
مطلب څنګه چې دوی وایي د دهشتګردي حکومت خدا دی یعنی په اپریشن کړی دی او په سواد کې ډیر خلک وایي چې اپریشن ډیر کامیاب دی او چې کم حالت په خو او اوس ختم شوی دی
نو اوس هم دا چې خلک چې هغه څه په جنو کې پاتې هغه جنو وقفه شي هغه په یو طرف یو خوښ کې وګورځي په دې فرانسیل کې مقابله او صدونه کسان چې دي هغه مړ شي نو دغه شاته وته د خپل پایره کې هغه یاره چې دا غو پرتل دا دغه څه دغه څه داخله کړو بس هغه وجني او تم پر سره په دین کې هغه ورځي نه خو به موږ هم هغه پرتل چې دا له څه روانې ده کوم ګل جنګ شو داخله ګرځول کیږي عام خلک هم ګرځول کیږي وجل کیږي کوم چې نه شي دا هم ګرځول کیږي چې بده کې مقابله او سره ګرځول شي نو وته خلک مو پنی دا حالات شنو دا خبرې خوري
حکومت خدا وایي چې دوی داسې نه کوي په مقابله کې څوک ووژني بلکې شرعي عدالتونه ورته جوړ کړي دي او وایي چې اوس به دا خلک عدالت ته راوړي او هغو ته به سزا ورکوي نو دا خو او دا الزامونه چې وایي خلک لګوي دا بې ځایه دي.
نو په میډیا باندې دا خبر روانه خو عملی کم کار چې عملی نه شو شي په میډیا خبر روانه نو که فرض عملی طور دا کار شروع شي دا واقعي به خلک ویني چې دا څنګه خو عملی طور دا څنګه شروع شي چې د میډیا پورې محدود شي دا او کوم شروع کړي دا کیږي خو عملی طور یې شروع شي
پما تثیر شو وطن
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه